عزیز با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم نوریاس نوری می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایید.
بله سلطان سرور، تاسو ستړي مشه، قدر من اوریدون کی وی بلې خبرونه ته هرکله. پدې خبرونه کې اوري چې د جرمني د کورونا چارو د وزیر له پرونی خبرداري وروسته د افغانستان د کډوالو او بیرستنونکو وزارت وایي چې جرمني او نور هیوادونه باید افغانان له خپل خاورو نه باسي، ځکه چې په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت سم نه دی او په ډېرو سیمو کې جنگ روان دی. پر دې موضوع سربیره د غراز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه ونیس پروګرامونه د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. قسیم سولم هلته به غوږ شو.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د زیمبابوې ملي ټیم ته د شلو ورونو په دوهم مسابقې کې ماته ورکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د سوریې په اړه په کېدونکو نړیوالو خبرو کې سمدستي یوه سیاسي حل لاره به ونه موندل سي، بلکې دا خبرې ډېرې هیله بښونکې دي. ته هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتل چې په اوسنۍ شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي، بلکې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د امنیت د خرابوالي له کبله اړ سوي چې دغو هیوادونو ته پناه یوسي.
دغه افغانان چې له افغانستان څخه تللي اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي، دوی اقتصادي کډوال نه دي، دوی هلته د جنګ او جګړو له امله تللي.
د راپورونو له مخې افغانان د اوبو په خورا خطرناکو لارو او زیاتو لګښتونو اروپایي هیوادونو ته پناه وړي. اروپایي هیوادونو ته د سفر په لاره کې په وار وار د پناه غوښتونکو کوچنۍ بیړۍ په سمندر کې ډوبي سوي دي. افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. درقد په تخار ولایت کې لومړنۍ ولسوالۍ ده چې په تیرو څوارلسو کلونو کې د دولت له کنټروله وځي. له دې سره په یو وخت افغان امنیتي ځواکونو له نږدې دوو کلونو وروسته د تخار په ګاونډي ولایت کندز کې د ارچي ولسوالۍ ونیوله. ارچي چې له تاجکستان او تخار ولایت سره پوله لري، په کندز ولایت کې د طالبانو تر ټولو لوی او مهم مرکز ګڼل کېږي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو د کرکټ د ټیم په بریالیتوب خوشي وکړه او هوایي ډزې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د شلو ورونو په دوهمه مسابقه کې زیمبابوې ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. زیمبابوې په شلو ورونو کې د وو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې افغانستان ته د 101 نوي منډو هدف ټاکلی و، خو افغان لوبغاړو دا هدف په داسې حال کې پوره کړ چې یوازې یو توپ لا پاتې و. افغانستان د دوشنبې په ورځ لومړۍ شلو وریزه مسابقه په 6 وکټو ګټلې وه. همداراز د 501 ورځنیو سیالیو په لړۍ کې 2-3 بریالی سیوه. په پرونی مسابقه کې دولت زدران، گلبدین نایب او امیر حمزه هر یو دوه زیمبابوې وال لوبغاړي وسوځول. یو لوبغاړی رشید خان وسوځاوه. عثمان غنی په 49 توپونو 15 منډي، محمد شهزاد په 50 توپونو 44 منډي، محمد نبی په 14 توپونو 15، گلبدین نایب په 49 توپونو 55 منډي او کریم صادق په 14 توپونو 11 منډي وکړې. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری وایي چې د سوریې په اړه په کېدونکو نړیوالو خبرو کې سمدستي یوه سیاسي حل لاره ونه موندل سي، بلکې دا خبرې ډېرې هیله بښونکې هم دي. کیری چې پرون په واشنگټن کې خبرې کولې ویل هغه ستونزې چې نن ورځ موږ ورسره په سوریې کې مخامخ یو همغه د تورو لړو یو برخه ده. تمه ده چې کاري په دې خبرو کې چې نن د اتریش په پلازمینه کې پیلېږي او سبا به هم دوام وکړي، د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر به هم د ویانا په نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د سوریې پر کړکېچ د بحث غونډه چې نن د امریکا، سعودي عربستان، روسیې او ترکیې له لورې پیلېږي، د ایران په شمول مصر، لبنان او نور هیوادونو به په راتلونکو ورځو کې ورسره یو ځای سي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موغیرینی هم تایید کړی چې نن په دې غونډه کې برخه اخلي. ظریف پرون د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې پر شخړه ټلیفوني خبرې هم وکړې. سعودي عربستان هغه ادعا رد کړی چې وایي د عربي هیوادونو ایتلاف په یمن کې پر یوه روغتون بمبارد کړی او د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي بان کی مون انتقاد وکړ چې سمدستي یې دغه ایتلاف د دغې پیښې مسؤول بللی و. د یمن په ساده ښار کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د تېرې دوشنبې د ورځې په حمله کې هیڅوک نه دي وژل سوي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان استازي پرون ویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي هیوادونو د ایتلاف الوتکو پر دغه روغتون حمله نه ده کړې او د پیښې په وخت کې د دغه ایتلاف الوتکې پر ساده د پاسه نه الوتلې. سعودي عربستان ویلي چې د پیښې په اړه د حقیقت موندنې څېړنه روانه ده او د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون پراخه وینا ژوره خواشیني څرګندوي چې د دغې خواشینونکې پیښې په اړه د کره او بشپړو معلوماتو له ترلاسه کېدو مخکې د دغه پیښې ملامتي پر دغه ایتلاف واچوله. بان د سې شنبې په ورځ دغه حمله چې د ده په وینا د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف کړی وغندله او ویل چې دوی یو روغتون په نښه کړی و. د بیپولو خبریالانو ټولنه وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تېر کال له جون میاشتې راهیسې چې د عراق موسل ښار نیولی لږ تر لږه دیارلس خبریالان او د رسنیو نور کارکوونکي وژلي دي. په یو نوي راپور کې چې په عراق کې د ژورنالستانو د یوې میاشتې ټولنې په همکارۍ ترتیب سوی ویل سوي چې په تېرو شپاړسو میاشتو کې په موسل کې د رسنیو اته څلوېښت کارکوونکي برمته سوي چې د هغو په منځ کې لږ تر لږه د لسو تنو برخلیک نه دی څرګند. په راپور کې موسل د ژورنالستانو لپاره د مرګ لومه بلل سوی ویل سوي چې د عراق له دغه دوام ستار ښاره شپېته خبریالان ولسي ژورنالستان او د رسنیو کارکوونکي بهرنیو هیوادونو ته تښتېدلي دي. د مسکو د یوې حوزې محکمې د مسکو د دولتي پوهنتون یوه محصله په دې تور ونیوله چې د اسلامي دولت وسلوالې سختدریځې ډلې ته خلک جلب و جذبوي. د مسکو د لیفورتوفسکي د سیمې محکمې پرون د نولس کلنې محصلې وارفارا کارالوفا د نیولو امر وکړ. نوموړی د جون په میاشت کې په داسې حال کې په ترکیه کې نیول سوی و چې هڅه یې کوله سوریې ته واوړي. له دې سره دیارلس نور روسان او ازربایجانیان هم نیول سوي وه. کله چې د جون په دولسمه روسیې ته ولېږدول سوه نو چارواکو د هغې خلاف جنایي دوسیه جوړه نه کړه. د دې پلار خبریالانو ته ویلي وه چې لور یې وروسته له دې له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای سوه چې د انټرنیټ له لارې د داعش پر یوه غړي مینه سوه. او د اتریش وایي چې له ګاونډي هیواد سلووانیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تخنیکي دیوال جوړوي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر یوهانا میلکل لینس پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل د دیوال یا کټارې د جوړولو کار به په لسو ورځو کې پیل سي. دې په عین حال کې وویل چې داسې کوم پلان نشته چې د ټول اتریش په شاوخوا کې کټاره ودرول سي. سلووانیا هم پرون وویل چې په پوله کې د کټارې د درولو لپاره تیاری نیسي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که غواړی بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د کډوالو او بیا راستنېدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان روان جنګي شرایط په پام کې ونیسي او له خپلو هیوادونو افغانان ونه باسي.
زموږ غوښتنه له المان څخه او نورو اروپایي هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان شرایطو او ناامنیو ته په پام سره دوی ته دې هلته پناه ورکړي پرته له تبعیض څخه.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر پرون خبرداری ورکړ چې اکثره هغه افغانان چې جرمني ته رسېدلي دي له امن ځایونو څخه ورغلي او ډېر د پناه اخیستو چانس نه لري. اروپا ته په لاره ډېری افغانان له خطرناکو لارو هغو هیوادونو ته رسوي. د پنځو تنو افغانانو مړي چې په اوبو کې ډوب شوي وو پرون کابل ته ورسول شول.
قسمی که مقصر بر ما بایان کردی طور بنامون ساختن که گویا از طریق آبهای یونان داخل اروپا شدیم. قسمی که بر ما باز گفتن که ماشین انفجار کرد و همه ما در مابین دریا افتیدیم.
د افغانستان مالی وزارت یو وار بیا د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو د داوطلبۍ اعلان وکړ.
د ظرف دو ماه آن ده کمپنیا و مؤسساتی که واجد شرایط باشند اینها میتونند درخواستهای خود بر ما ارائه کنند.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د ازادي رادیو دوه اونیزې لړۍ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام او د ژوند په شیبو کې دا ځل د کابل د مشهور خرابات کوڅې په اړه اورئ.
د خرابات کوڅې فقط دوه درې عامل پنخې کړي دي محققان او پژوهشګران. یو وجه دا دی چې وایي دلته یو صوفي و د خواجه خوردک په نوم.
د افغانستان د کډوالو او بیرستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان روان جنگي شرایط په پام کې ونیسي او له خپلو هیوادونو افغانان ونباسي. د افغانستان د کډوالو او بیرستنیدونکو وزارت وروسته له دې دا غوښتنه وکړه چې د جرمني د کورنیو چارو وزیر پرون خبرداری ورکړ چې اکثر افغان پناه غوښتونکي اقتصادي مهاجر دي او احتمالا به بیرته خپل هیواد ته ولیږل شي. عصمت سروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د جرمني د کورنیو چارو وزیر د څرګندونو په خبرګون کې وویل چې جرمني ته تللي افغانان د جګړو او ناامنۍ له کبله مهاجر شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزری پرون اعلان وکړ چې په جرمني کې اکثره ډیره افغان پناه غوښتونکي به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وویل چې په ډیرو برخو کې د کډوالو په تړاو د جرمني په پالیسۍ کې بدلون راغلی چې پر اساس به افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته واستول شي. د افغانانو د بیرته لیږلو دلیل دا وباله چې د افغانستان ډیری برخې امن او خوندي دي او افغانان د په وینا هلته تللی شي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر همداراز وویل له همدې کبله به د اکثرو افغانانو د پناه غوښتنلیکونه رد شي. د زیاته کړه جرمني به د افغانستان له حکومت سره د پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو په برخه کې په ګډه کار وکړي. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو د وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل وایي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې جګړه روانه ده او جرمني ته تللي افغان کډوال د اقتصادي تنګسۍ له کبله نه دي مهاجر شوي.
هغه افغانان چې له افغانستان څخه تللي اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي، دوی اقتصادي کډوال نه دي. دوی هلته د جنګ او جګړو له امله نه دي. د افغانستان شرایط تاسو پوهیږئ چې په اکثره ولسوالیو کې همدا اوس جګړه روانه ده. داعش، طالبان، القاعده عملا دوی جګړه کوي.
جرمني چې اروپا ته د ور روانو کډوالو او پناه غوښتونکو ډېری برخې ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی، د هغوی لپاره د سرپناه په برابرولو کې له ستونزو سره مخامخ دی. د هیواد ته روان کال په سلګونو زره کډوال او پناه غوښتونکي ورغلي دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو خاورو ونه باسي.
من غوښتنه له آلمان څخه او نورو اروپایي هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان شرایطو او ناامنیو ته په پام سره دوی ته دې هلته پناه ورکړي پرته له تبعیض څخه. نه یوازې دا چې دوی سوري کډوالو ته پام وکړي او افغان کډوال یا پناه غوښتونکي له پامه وغورځوي.
جرمني ته سږ کال تر ټولو زیات کډوال له سوریې ورغلي او دا هیواد وایي چې سوریهوال د دې لپاره تر ډیره د پناه غوښتونکو په توګه د منل کېدو چانس لري چې په هیواد کې کورنۍ جګړه روانه ده. جرمني چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویو ځواکونو په ماموریت کې د اوږدې مودې مرسته کړې، اوس په افغانستان کې 944 عسکر د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې لري.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزر پرون خبرداری ورکړ چې ټول افغان پناه غوښتونکي به ونه مني او ډیر به بیرته خپل هیواد ته واستوي. د مایزر وویل په هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو زیاتوالی چې د ده په وینا اکثره یې له نسبتا امن ځایونو راغلي نور ورته د منلو وړ نه دی. هغه په برلین کې خبرلارانو ته وویل چې دغه وضعیت نور نشي زغملی.
Die Menschen, die als Flüchtlinge aus Afghanistan zu uns kommen, können nicht alle erwarten.
هغه کسان چې له افغانستانه د پناه غوښتونکو په نوم راځي ټول دی د دې تمه نه کوي چې په دې هیواد کې به پاتې کیږي، حتی د زغم په شرایطو کې هم. د جرمني د کورنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې دغه وضعیت موږ نور نشو زغملی او زیاته کړه چې په وروستیو کې جرمني ته د ورغلو د منځنۍ طبقې د خلکو چې اکثره یې د کابل دی شمیر زیات شوی دی. د مایزر دغه راز وویل چې جرمني به افغانستان په سیمه کې لکه د بالکان د ډیرو هیوادونو په څیر امن هیواد اعلان نه کړي، خو د هر پناه غوښتونکي غوښتنه به په جلا توګه په احتیاط وڅېړل شي. هغه زیاته کړه چې جرمني به د افغانستان له حکومت سره کار وکړي چې بیرته خپل هیواد ته د افغانانو استول یقیني کړي، او اروپایي ټولنه به هم د کابل له حکومت سره په یو تړون کار وکړي چې رد شوي افغانان بیرته ومني. خو د افغانستان د کډوالو او بیارستنیدونکو وزارت له جرمني او دغه راز نورو اروپایي هیوادونو غواړي چې د افغانستان روان جنگي شرایط په پام کې ونیسي او له خپلو هیوادونو افغانان ونه باسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې د افغانانو د بیرته تسلیمولو امکانات نه لري چې د هغوی لپاره سم شرایط برابر کړي. اسمت سروان دا موضوع د افغانستان د کډوالو او بیاستنیدونکو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره په مرکه کې څېړلې، او لومړی د جرمني د کورنیو چارو د وزیر د پرونی خبرداری په اړه د هغه نظر پوښتی دی.
البته په دې اړه تر اوسه پورې موږ سره داسې کومه موضوع نه ده شریکه شوې، او آلمان هم فکر نه کوم که داسې مشخص ویلي چې موږ د عمره افغانان له خپلې خاورې وباسو. دغه افغانان چې له افغانستان څخه تللي، دغه اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي، دوی اقتصادي کډوال نه دي، دوی هلته د جنګ او جګړو له امله تللي. د افغانستان شرایط تاسې پوهیږئ چې په اکثره ولسوالیو کې همدا اوس جګړه روانه ده، داعش، طالبان، القاعده عملا دوی جګړه کوي. نو زموږ غوښتنه له آلمان څخه او نورو اروپایي هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان شرایطو او ناامنیو ته په پام سره دوی ته دې هلته پناه ورکړي پرته له تبعیض څخه. نه یوازې دا چې دوی سوري کډوالو ته پام وکړي او افغان کډوال یا پناه غوښتونکي له پامه وغورځوي. نو موږ بار بار وزیر صاحب له دوی سره خبرې کړي او دا ورته ویلي چې دا خلک چې هلته تللي د آلمان پلاو ته مثلا په دغه کې په د اکسکام یا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په کلنۍ ناسته کې چې په جنیوا کې جوړه شوې وه، هلته د آلمان له پلاوي سره خبرې وکړې. هغو ته یې وویل چې دا خلک اکثریت د جنګ او جګړو له امله تللي هلته. نو تاسې د دوی ټول هغه بشري حقونو ته په پام سره، د کډوالو حقونو ته په پام سره تاسې هلته ورته پناه ورکړئ.
میاخیل صاحب، ممکن له تاسو سره په راتلونکو ورځو کې دوی تماس ونیسي او خبرې درسره وکړي، او یا هم دا امکان لري چې جرمني یو طرفه اقدام وکړي او افغانان وباسي؟ آیا تاسې په نیت کې لرئ چې مخکې تر مخکې له جرمني سره تماس ونیسي، یا د ملګرو ملتو د کډوالو له لوی کمیشنری سره تماس ونیسي چې هغوی په دې سره ژمي کې افغانان ونه باسي؟
موږ امیدوار یاسو چې جرمني به دغه یو اقدام ونه کړي. نو افغانستان د اوس دپاره د هغه کسان چې دوی له خپلې خاورې وباسي، د هغوی منلو ته اوس چمتووالی نه لري. البته هغه کسان چې په خپله خوښه راځي، موږ د هغو دپاره د نړیوالو مرستندویو بنسټونو په مرستې باندې موږ هڅه کوو چې هغوی ته دلته یو څه اسانتیاوې برابرې کړو، یو څه مرستې ورسره وکړو. خو د هغو د منلو دپاره موږ هېڅ په افغانستان کې اوس د افغانستان شرایطو ته په پام سره موږ هېڅ آمادګي نه لرو. نو تر اوسه پورې داسې کومه پرېکړه نه ده شوې چې موږ به له هغو سره خبرې وکړو په دې اړه. البته جرمني خپله فکر کوم علاقه مندي ښودلې، او د بروکسل کې چې کومه غونډه جوړه شوه د اروپایي ټولنې او د اروپایي کمیسیون، هلته پرېکړه هم همدغه وشوه فکر کوم چې دوی ویلي چې موږ باید له افغانستان سره موافقه وکړو، او له موافقې وروسته دغه کډوال افغانستان ته وځي.
د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل چې د جرمني د کورنیو چارو د وزیر د پرونی خبرداری په اړه د افغانستان د دولت یا د افغانستان د کډوالو بیا راستنیدونکو چارو وزارت دریز څرګندو دی، وایي چې جرمني او یا نور هیوادونه چې افغانانو پناه وروړي باید له خپل خاورو افغانان ونه باسي، ځکه چې د افغانستان وضعیت ناامن دی، اکثر سیمو کې ناامنی ده او جګړې روانې دي. خو اروپا ته له خطرناکو لارو د افغانانو د تلو بهیر تر اوسه همداسې روان دی. اکثر افغانان چې غواړي ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي له ډیرو خطرناکو لارو تیریږي، چې اکثرا هم د دوی په مرګ تمامیږي. پرون د پنځو تنو افغانانو چې ویل کیږي د یونان د اوبو له لارې غوښتل اروپایي هیوادونو په تیره بیا جرمني ته ځانونه ورسوي په اوبو کې ډوب شوي وو مړي یې کابل ته واستول شول. د افغانستان د کډوالو او رسندونکو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د غیر قانوني تګ د مخه ونیسي، خو په افغانستان کې ناامني او د ځوانانو په تیره بیا بیکاري د دې سبب کیږي چې اکثر افغانان له هیواده ووزي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
هغه افغانان چې د یوه هوسا ژوند په نیت له غیر قانوني لارو څخه اروپا ته د تلو په هیله وو، د یونان په اوبو کې ډوب او مړه شول. د چهارشنبې په ورځ د پنځو افغانانو مړي د یوې تیارې په ذریعه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته راولېږدول شول چې ګڼې کورنۍ ویرجنې کړي. دغه مړي افغانانو ته پیغام رسوي چې اروپا ته له غیر قانوني لارو څخه تګ ناوړه پایلې لري. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي ځواکونو قماندان حقنواز حقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امروز تیری ما که مربوط شرکت محترم آریانا میشه از ترکیه ملخ
ننس موش البته که چی آریانا شرکت پر یاره لری لترکیه نه کابل ته راورسیده. پینزه جنازه پکشه راوری ویل کشی چی دوی ده یونان ده اوبو لاری غوښتل چی اروپا ته ولاړ سي او ډوب سوی دی، او یاده چی ده ماشین په چاودنه کې وژل سوی دی.
ویل کیږي کومه بیړۍ چې دغه افغانان پکې سپاره وو د شلو سپرلیو ظرفیت یې درلود، خو په دې ورځ پکې دیرش افغانان او دیرش سوري اتباع لیږدول کیدل. په دې اړه راپورونه وایي چې له دې سپرلیو څخه لس ژغورل شوي، د پنځو افغانانو مړي موندل شوي او پاتې لا درک دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ترکیې او یونان ترمنځ اوبو کې افغانان ډوبېږي، بلکې پخوا تر دې هم په لسګونو افغانان په ورته پیښو کې مړه شوي دي. د افغانستان د کډوالو د راستنولو چارو وزارت وایي چې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د تګ لامل په هیواد کې روانه ناامني او د کارونو نشتوالی دی. د دې وزارت د خبرونو سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې اروپا ته د غیر قانوني لارو څخه د افغانانو د تګ د مخنیوي لپاره هڅې تیزی کړي دي.
کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د غیر قانوني مهاجرتونو د خطراتو او زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي ترڅو عامه ذهنیتونه دې ته آماده شي چې دغه هغه کسان چې غواړي په غیر قانوني ډول اروپایي هیوادونو ته لاړ شي په دې قاچاقي لارو د دوی ذهنیت دې ته آماده کړي چې دوی په خپل هیواد کې پاتې شي.
کارپوهان له ټولو افغانانو او په تېره له ځوانانو غواړي چې د اروپا په تمه دې له ژوند سره لوبې نه کوي. دوی له حکومت هم غواړي چې ژر تر ژره دی د دې ستونزې حل ته په اساسي لارو چارو غور وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د پنځو تنو افغانانو مړي چې غوښتلې اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسوي او د په اوبو کې ډوب شوي وو پرون کابل ته انتقال شول. مخکې مو واورېدل چې د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د هیواد ته په سږکال ډیر افغانان ورغلي او اکثره یې هم د پاتې کېدو چانس ځکه نه لري چې دوی د افغانستان له امن سیمو څخه ورغلي دي. د مایزر توماس د مایزر دغه راز ویل چې د افغانستان اکثرا ځوانان او د متوسط طبقې خلک اروپایي هیوادونو په تیره بیا جرمني ته په وروستیو کې د زیات شوي دي چې دوی باید په خپل هیواد کې پاتې شي او خپل هیواد ودان کړي. خو په افغانستان کې بیا هم د ناامنۍ د ستونزو تر څنګ اکثر افغانان شکایت کوي افغان ځوانان چې دوی ته کاروبار نشته. د کندوز یو ځوان د افغانستان کې د ځوانانو ستونزې داسې بیانوي:
زما نوم سمیع الله دی، یو تن د کندوز اوسیدونکی. په کندوز کې د کار نشتوالی د ځوانانو غټه ستونزه ده. د دوی لپاره کار زمینه ده برابره. ډېری ځوانان همدغه اوس هم په کندوز کې خارج مملکتونو ته روان دي، او دا طبیعي ده. یو ځوان چې بیکاره شي طبعا مایوسه کیږي، هغوی هر کار ته لاس اچوي، په مخدره توکو باندې اخته کیږي، د دولت په ضد یو عمل د پیسو په مقابل کې اجرا کوي یا به معتاد کیږي.
خو اروپایي هیوادونو ته یوازې ځوان افغانان نه دي چې ځانونه رسوي، بلکې په دوی کې اکثره د لوړو عمرونو خاوندان هم شته. د کروشیا دولت وایي چې دغه هیواد ته په ورغلو پناه غوښتونکو کې یوه داسې افغانه ښځه هم شته چې عمر تر سلو اوړي. دا ښځه هیله منه ده چې سویډن ته ځان ورسوي. اسمت سروان تفصیل وړاندې کوي.
یو افغانه چې یو سلو پنځه کلنه ده له شل ورځې سفره وروسته چې ډېر یې پلی کړی کرویشیا ته مهاجره شوې ده. بی بی گل ازبکی چه لخپل و شپیته کلن زوی او د کورنۍ له پنځلس نورو غړو سره کرویشیا ته رسېدلې وای پښې مې درد کوي خو نوره ښه یم. بی بی گل ازبکی وای چې زوی او لمسی په تېره بیا د ایران په غرنیو لارو کې تر ډېره پښه کړې وه. دې د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې ته وویل په لاره مو ډېرې ستونزې لرلې، ما ډېرې سختۍ ولیدې، سر مې خوش شو، اوس هم په سر ډارېږم. د کرویشیا پولیسو تایید کړه چې د دې ښځې په اسنادو کې د هغې عمر 115 کلن دی. دې د کرویشیا رسنیو ته وویل موږ ټول ښه راتلونکی غواړو او هیلې لرو، زه به یې ونه ویدم خو نه پرېږدم چې زامن لباسیان او کډواسیان مې ښه راتلونکی ونه لري. بی بی گل ازبکی زامن و لمسیانو یې وروسته لیدی له افغانستانه د وتلو پریکړه وکړه چې دوه زامن یې ووژل شول. دا او اولادونه یې هیله لري چې په نهایت کې به سویډن ته لاړ شي، ځکه چې هلته د بی بی گل ازبکی ځینې لمسیان اوسي. وروسته لدی چې هنګری خپله پوله بنده کړه، کرویشیا ته د سپتمبر له میاشتې څخه تر اوسه پورې 2,60,000 پناه غوښتونکي له ګاونډي هیواد سربیا څخه ورغلي دي. یوه میاشت مخکې جرمني ویلي و چې یو افغان چې عمر یې 110 کاله دی دغه هیواد ته پناه وړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلی شئ. د سهار 8 بجې او 6:20 دقیقې دي. د افغانستان د مالیې وزارت یو وار بیا د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو داوطلبي اعلان کړه. په دغه داوطلبي کې اکثره هغه کمپنۍ چې په شرایطو برابرې وي کولی شي تر 2 میاشتو پورې خپل وړاندیزونه د مالیې وزارت ته وسپاري. تفصیل یې د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
افغان حکومت د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو هڅې داسې مهال پیل کړې چې تر اوسه هم د دغه بانک پخوانی حقوقي قضیه وروستۍ سوې نه ده او له دې بانک څخه ایستل شوي پیسې هم حکومت ته په لاس نه دي ورغلي. د افغانستان د مالی وزارت وای چې د افغان کابینې په غوښتنه یو ځل بیا د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو هڅې پیل کړې دي. د مالی وزارت د خزانې رئیس محمد اقا کوهستاني د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې د نوي کابل بانک داوطلبان کولی سي د وضعسو معیارونو په پوره کولو سره خپل وړاندیزونه دغه وزارت ته وسپاري.
امروز ما عملاً اعلان میکنیم.
نن موږ عملاً د خصوصي کېدو پروسه اعلانوو. د خصوصي کېدو دا پروسه تر 2 میاشتو پورې ده. په دغه 2 میاشتو کې ټول هغه کمپنۍ او موسسې چې پر شرایطو برابر وي هغه کولی شي چې خپل وړاندیزونه موږ ته وړاندې کړي.
اینها میتونن درخواستای خود بر ما ارائه کنن.
ښاغلی کوهستاني زیاته کړې د کورنۍ داوطلبان تر څنګ بهرني داوطلب شرکتونه هم کولی سي خپل وړاندیزونه دوی ته وړاندې کړي. هغه وویل د نوي کابل بانک داوطلب باید د یو لړ نورو شرایطو د پوره کولو تر څنګ د فعالیت رسمی جواز او په خپل بانکي حساب کې 40 میلیونه ډالر ولري. ل دې وړاندې هم کابل بانک د خصوصي کېدو لپاره د طلبي توړاندې سو خو هغه معیارونه چې په دې برخه کې ټاکل سیو و هیڅ شرکت پر نه کړل. پر هم دې محل د افغانستان بانک مرستيال خان افضل هډوالو ول چې د نوي کابل بانک تر لاسه کوونکي کسان باید پر شرایطو برابر وي او په خواني جرمي سابقه و نه لري. شاغلي هډوال زیاته کړه چې د پخواني کابل بانک سهم لرونکو هم نس کولای چې نوي کابل بانک واخلي.
هغه کسان چې دا بانک اخلي هغه شایسته او مناسب خلک دي کنه دي چې دوی د مالی امکانات کافی لري کینه لري. دا یو برخه ده او دویمه برخه ده چې دوی سوابق د جرمی ونه لري. دوی سابقه په دې د سوي اداراتو کې نه پاتې شي چې هغه بانک هغه ادارات ورشکسته شوی ووسی او د سوي اداراتو کې نه پاتې شي چې دوی په کوم لیست دي کې راغلي چې نور اداره د بانک نشي اخستل.
کابل بانک په 2013 میلادي کال کې هغه مهال مالی سن سره مخ شو چې سهم لرونکي ورڅخه سبان دي 900 میلیونه ډالر وایسل. د ولسمشر اشرف غنی د حکومت په مسراتلو سره د نوي کابل بانک جنجالي دوسیه بیا پرانیستل شو خو تر اوسه دا دوسیه نه ده تړل شوې. که څه هم افغانستان بانک د کابل بانک د پورونو یو اندازه ترلاسه کړي او د ځینو پور وړو ملکیتونو کنګل کړي خو تر اوسه له کابل بانک څخه ټولې وتلې پیسې حکومت ته په لاس نه دي ورغلي. نوي کابل بانک په داسې حال کې خصوصي سکتور ته ورکول کیږي چې د افغانستان بانک د چارواکو په وینا دا بانک اوس مهال هر میاشت مالی زیان ویني.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صاف او واضح اوریدلی شئ. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې کوي. ازادي رادیو سره اوسئ. ټوله ورځ مو د اف ام په 1.5 څپه په لویو ښارونو کې اوریدلی شئ. د خپرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو. مخیل دی چې پر نور موضوعاتو راپورونو ته دوام ورکړو. قسم سولامل ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونباسي. افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو د کرکټ د ټیم په بریالیتوب خوشي وکړه او هوایي ډزې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د شلو ورونو په دوهمه مسابقه کې زیمبابوې ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. د امریکا د بارونی چارو وزیر جان کری وایي چې د سوریې په اړه پکېدونکو نړیوالو خبرو کې سمدستي یو سیاسي حل لار به ونه موندل سي، بلکې دا خبرې ډېرې هیله بخښونکې دي. سعودي عربستان هغه ادعا رد کړې چې وایي د عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې پر یو روغتون بمبار کړی او د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي بان کی مون انتقاد وکړ چې سمدستي یې دغه ائتلاف د دغې پیښې مسؤل بللی و. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیر کال له جون میاشتې راهیسې چې د عراق موصل ښار یې نیولی، لږ تر لږه 13 خبریالان او د رسنیو نور کارکوونکي وژلي دي. د مسکو د یوې حوزې محکمې د مسکو د دولتي پوهنتون یوه محصله په دې تور ونیولې چې د اسلامي دولت وسلوالې سختریزې ډلې ته خلک جلب جذبوي. اوتریش وایي چې له ګاونډي هیواد سلووانیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تخنیکي دیوال جوړوي. او د روغتیا نړیواله مؤسسه وایي نری رنس له ایچ آی وی ایچ سره یو ځای په نړۍ کې تر ټولو زیاتې وژونکي ناروغۍ دي.
د قسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورول. که خبرونه بیا هم غواړئ ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د خرابات له کوڅې سره ډیر خلک آشنا دي. د کابل په زاړه ښار کې د خرابات کوڅې ته ولې د خرابات کوڅه وایي او له څه وخته دا کوڅه د خرابات په نوم نومول شوې؟
د خرابات کوڅه فقط دوه درې عامل پنخه کړي دي محققان او پژوهشګران. یو وجه دا دی چې وایي دلته یو صوفي و د خواجه خوردک په نوم.
د ازادي راډیو په اونیز لړۍ ژوند په شیبو کې د خرابات د کوڅې په اړه نور معلومات ترلاسه کولی شئ. د اساسي او بشري حقونو اونیز بل پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو اوس راځو دې ته چې په کابل کې د امریکایي پوهنتون په ودانۍ کې د نجونو لپاره د لیلیې د جوړېدو کار پیل شو. د افغانستان د امریکایي پوهنتون رئیس وایي دا لیلیه به په یو وخت کې د 200 محصلینو د اوسېدو وړتیا ولري. تفصیل د نجس په راپور کې
یو اس ایچ یا د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې په کابل کې د امریکا سفارت په مرسته د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې د نجونو لپاره د یوې لیلیې د بنسټ ډبره کېښوده. په دې لیلیې 4 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي او د یو نیم کال په اوږدو کې جوړیږي. د افغانستان د امریکایي پوهنتون رئیس ډاکټر مارک انګلش د چهارشنبه په ورځ د دې لیلیې د بنسټ ډبرې د ایښودلو په مراسمو کې د امریکا د پراختیایي ادارې څخه د مننې ترڅنګ وویل چې محصلینو ته د یو خوندي چاپیریال د جوړولو لپاره خپل هدف ته نږدې شول.
د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې ټولو محصلینو ته د یو آرام او امن چاپیریال جوړول زموږ له اصلي اهدافو څخه دي او د دې لیلیې په جوړېدو سره به یو ښه موقعیت پیدا کړو ترڅو خپل دغه هدف ته ورسیږو.
د دې لیلیې د جوړولو لپاره پیسې د پروموټ پروژې له مخې د امریکا د پراختیایي ادارې یا یو اس ایډ لخوا ورکول کیږي. د امریکا د پراختیایي ادارې چارواکو دا اقدام د افغان ښځو د وړتیا لوړولو لپاره مهم وباله. د افغانستان امریکایي پوهنتون په 2006 میلادي کال کې په فعالیت پیل وکړ او اوسمهال سلګونه محصلین په بیلابیلو برخو کې په زده کړو بوخت دي. په عین حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و وویل چې د امریکا دا اقدام به مثبت نتیجه ولري.
مونږ باور لرو چې د دغه مرکز په ګټه اخیستو او له خصوصي سکتور سره د امریکا او یو ایس آی ډی د مرستو په دوام به خلک د هغو نتایج د یو باثبات موفق او خپلواک افغانستان په برخه کې وویني.
امریکایي پوهنتون په افغانستان کې د لسګونو نورو خصوصي پوهنتونونو له جملې څخه دی چې په خورا عصري ډول جوړ شوی او له نویو معیارونو سره سم فعالیت کوي.
بیا هم په کابل کې تم کیږو. په کابل کې د دارو درملو یو څلور ورځنی نندارتون پرانستل شوی. په دې نندارتون کې د افغان او هندي کمپنیو د تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
افغان چارواکي وایي چې د روغتیا په برخه کې د هندوستان مرستې او د دغه هیواد څخه د درملو واردول مهم رول لري او له هندي کمپنیو سره به په ګډه د دغه برخې د ښه کېدو لپاره کار وکړي. افغان چارواکو دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان او هندوستان په لومړني طبي نندارتون کې وکړې او وی ویل چې د روغتیا له برخې سره د هند مرستې او پانګونه د افغان ناروغانو ستونزې کمولی شي. په افغانستان کې د پانګونې څخه د ملاتړ د ادارې مشر قربان حقجو وایي چې د دغه نندارتون له لارې به هڅه وکړي چې د روغتیا په برخه کې د دغو دوه هیوادونو ترمنځ یو گرد پول جوړ کړی.
چطور میتونم که سرمایه‌گذارهای افغانی ما از تجارب بسیار خوب
مش به پر دی وژه کې جو چې څنګه کولای سوز مش فنګواله هو غو شو تجربه سخه چې هندستان د روغتیا په برخه کې لري استفاده وکړي. په دې هم چې څنګه کولای سو د روغتونونو او پټول کې د روغتیا په برخه کې د هندستان او افغانستان ترمنځ گرد سوداګری شراکت رامسته کړو.
په دغه نندارتون کې یو سل شل افغانی کمپنیو او د لسو څخه زیاتو د درملو هندي کمپنیو ګډون کړي چې د څلور ورځو لپاره به پرانیستې وي. په کابل کې د افغانستان او هندوستان د روغتیا برخې د کمپنیو لخوا لومړی طبي نندارتون داسې مهال جوړیږي چې په دې وروستیو کې افغانستان ته له ګاونډي هیواد پاکستانه د درملو واردول کم شوي دي. څه باندې دوه میاشتې وړاندې د درملو واردونکو شرکتونو ټولنې هیواد ته د پاکستاني درملو واردول منع اعلان کړل او اوس ویل کېږي چې د اندازه 40% کمه شوې ده. بلخوا د روغتیا په برخه کې د هندوستان په مرستې داسې وخت ټینګار کېږي چې ډېر افغان ناروغان د درملنې لپاره هندوستان ته ځي او دلته د ناسمو درملو او د ناروغۍ له نه تشخیص څخه شکایت کوي. په کابل کې د هندوستان سفیر وایي چې د افغانستان سره یې په روغتیایي برخه کې هم اړیکې داسې ژورې دي لکه د دواړو هیوادونو د وګړو ترمنځ چې شته. ښاغلی عامر سینا چې په دغه نندارتون کې یې ګډون کړی او په خپلو پانګوالو او د کمپنیو په مسؤلینو غږ وکړ چې افغانستان ته هغه درمل صادر کړي چې د هندوستان لپاره جوړیږي.
ټولو هندي صادرونکو ته به زما مشوره دا وي چې دوی باید افغانستان ته یوازې د داسې دوست په سترګونه ګوري چې درملو ته اړتیا لري، بلکې دغه هیواد ته وړ او باکیفیته درمل ورکړي. موږ باید تر ټولو غوره وو. نو زما یوازنۍ مشوره به دا وي چې افغانستان ته هغه څه ولیږو چې هندوستان یې جوړوي او دغه به ستاسې د سوداګرۍ د پراختیا ښه لار وي.
په همدې حال کې داسې شکایتونه موجود دي چې افغان سوداګر د خپلو ګټو په خاطر هندي کمپنیو ته د بیکیفیته درملو د جوړېدو فرمایش ورکوي. د روغتیا د برخې مسؤلین وایي چې د ناسم تشخیص او بیکیفیته دارو درملو له امله ډېر افغانان په هیواد کې درملنې ته زړه نه ښه کوي او دا کار د دې سبب کیږي چې هر کال شاوخوا 300 میلیونه ډالر پانګه له هیواده ووزي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 او په لویو ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمه ایز دفتر د انتقالي عدالت د څانګې مشر رحیم الله رامی دی. رامی صاحب ښه راغلاست.
مننه.
رامی صاحب، که په دې اړه معلومات راکړئ چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په سر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کړي. همدغه راز د مقننه قوه او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوه د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل ونه کړي چې د انسان به حرمت چی وسی هغه په صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داس شرایطو کې دا شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم بې حرمتي ونیسي او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامیس محترم، د انسانی کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انسانی کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابی. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان یې د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمنتوب دی، یعنی انسان حق لري او د عقل له نعمت څخه برخمن دی نسبت نورو موجوداتو ته. چې موږ کولای شو دا ووایو چې دا یو ذاتي کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل سوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډېر زیات ټینګار په دې کې په قرآن کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی سي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قرآن کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره ده د خدای تعالی په نزد د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قرآن کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقونو نړیواله اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده یې ده هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی په دې مورد باندې هم د بشري حقونو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوي او باید یو له بل سره د ورورګلوۍ پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي موږ دې ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغو اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتره ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخه ونی.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شوی.
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لیست
فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه په اوسنۍ ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین سوی دی؟
دمونږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت تاوتریخوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزوری انسان دی، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتاً د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو، د موږ تاسو په ټولنه کې چې اوس موجود ده یو ډیره غټه ستونزه ده د سوالګرو سره چال چلان دی. نن سبا دا صحیح دی، په هره ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو په کار دا دی چې له هغه سره د هر انسان او هر وګړی د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي تر څو پورې چې دغه بدبختۍ او د دې فقر لمن ټوله سي. بله مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید ووایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دوی ورسره اکثرا داسې چل چلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکي وجود کې د دې یو نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نه وه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلن وسي چې د دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګه ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا چې څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې په کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي، هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوئ نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ او تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه، د په نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دی چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی سي. نو د دې په عوض باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي، او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو تر څنګ، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي، او په ټولنه کې یو ډول له یوازې دي چې د هغو لاسنیوی وسي، د هغو سره مرسته وسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي، نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي. ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سي، او یا دا ووایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوي کیدونکې ده یا باید وسي، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډېره مننه قدر من اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام مو مل سه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب، ځواني مرګ
نه ستورانه
ایو مصدر
مسیح
ستورې
نه دا یو مصدر ته مو نه خو زرت
مزدان خو
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري د کابل د زوړ خار په زړه د ړنګ شوی او په خوانی بالا حصار په لمن کې وډیر لرغونی کوڅه پرته ده. کلو نوړاندې به د دغې کوڅې فضا د مینې سو ساز او ګداس په رنګینیو کې ډوبه وه. که به کوڅې ته ور دننه شوې نو له هرې بالاخانې او کوره به د موسیقۍ له خواږه غږ سره د ماتو زړونو غږ پورته کېده او دغه غږ دومره خوږ و چې له لویې لارې نه به یې ستړي مسافر هم د ځان خوا ته رابلل او څو شېبې به یې د سندرو په وریښمینو ټالونو زنګول. خو نن بیا هماغه تنګ او لرغونې کوڅه د سندرو له خوږو ټالونو ډېر لرې پاتې شوې. د موسیقۍ غږ خو څه چې کوم سندرغاړی په زوره ترنوم هم نشي کولی. د خرابات دغه کوڅه نن د موټرو په شور او زوک کې داسې ورکه شوې چې د ماشومانو د لوبو غږ یې هم نه راپورته کیږي. موږ نننی ژوند په شیبو کې خپرونه د کابل د زوړ ښار د خرابات کوڅې ته ځانګړې کړي. دا خپرونه زه محبوب شاه محبوب او وږمه رشیدي وړاندې کوو. ملتیا مو وکړئ.
قدرمنو اوریدونکو، په 19مه پیړۍ کې کله چې د افغانستان واکمن امیر شېر علي خان وو، په افغانستان کې هنرمندان په نشت برابر وو. د شاه دربار د سوز او ساز له رنګینیو بې برخې وو. د همدې لپاره چې دربار د سوز او ساز په رنګینیو کې ډوب او درباریان خپله ستړیا وباسي، له هندوستان نه یو شمېر هندي هنرمندان کابل ښار ته راوبلل او همدلته یې د بالاحصار سره نږدې ورته ځایونه ورکړل. دغه سیمه د خواجه خوردک په نوم یادیده، خو کله چې هنرمندان دلته میشت شول نو د خرابات نوم یې پرې کېښود. تاسو سره به حتمی دا پوښتنه وي چې ولې د خواجه خوردک کوڅه د خرابات په نوم یاده شوه او ولې ورته خرابات وایي. دا پوښتنه د افغانستان د علومو اکاډمي غړی څېړونکی محمد متین مونس ځوابوي.
عرفان له لحاظ هغه څوک چې د خدای طریقت او سلوک په لاره کې روانه وي، داسې چې د خپل نفس د ورانولو لپاره، د شهوت د سرکشي د جلوګیري لپاره دا لاره انتخاب کوي او په همدې لاره روانی کی کوشش کوي چې په دې لاره کې داسې روان شي چې نور خلک پرې پوه نه شي چې دا صوفي ده او دا شیخ ده. په دې لاس کوشش کوي چې یو اندازه بې بندوبار د ظاهر له لحاظه، اما د باطن له لحاظه متقی او پرهیزګار وي. د کابل د خرابات کوڅې فقط دوه درې عامل پنخه کلیدي محققان او پژوهشګران. یو وجه دا دی چې وایي دلته یو صوفي و د خواجه خوردک په نوم په همدې کوڅه کې خانقاه درلوده و صوفیان د هر طریقي چې و په همدې خانقاه کې راتله او خپل ذکر او د خدای عبادت کوله. پس له هغه د امیر شېر علي خان په زمانو کې یو شمېر هنرمندان د هندوستان نخوارا در افغانستان که امنیت لحاظ به هنرمندان مسئول و به هندوگذر کوسی ترسنگ هم در موقعیت لری در فرهنگی او مذهبی لحاظ هم دوی در آسانتیاوی برابر اولی هم دازای در خپل مسکن پر حیث دو انتخاب بکرده. یوش میر پدی عقیده ده چه ملاسد یار محمد کابولی لومړی ځل چشتیه طریقه د هندوستان ته دې ځای ته راوړله او په همدې کوڅه کې په یو سراچه کې خپل خانقاه پرانیستلې.
دی وایي چې د خرابات د کلمې د ښه څېړلو لپاره یې یوه مقاله هم لیکلې. اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې خرابات یوازې هغو چارو ته نه وایي کومې چې وړاندې څېړونکي محمد متین مونس روښانه کړې، بلکې دی د یو شمېر نورو معنو یادونه هم کوي.
خرابات په لغت کې خراب سوی یا هغه څوک چې یو اندازه بی بندوبار وي، خپل پیسې بی ځایه ولګي، بی ځای مصرف کوي، لکه شرط بندی، لکه قمار، په نور بی ځای او ځایو کې مصرف کوي. معمولا اکثر هغه ځوانان چې په کوڅه او بازار کې ګرځي ویلګرد وي، هغه ته بیا خراباتي وایي. اما زین دا په لغت هم کې روز پیخانه او ویران سوی یو ځای ته معنا ورکوي. د خرابه په معنا په ځای ورانسوی یو مسکن پزای او کوسه پزای هم معنا ورکوي.
اکادمیسیان سلیمان لایق وایي چې خرابات کوڅه د کابل له هغو لرغونو او مهمو کوڅو څخه ده چې په خپله غېږه کې د موسیقۍ ډېر لوی هنرمندان روزلی دي.
خرابات یو کوڅه ده چې د موزیک او د آواز له هنرمندانو ټاټوبی و. د کابل پادشاهانو اکثره موسیقي د هند تعقیبوله دربارونو، او علاوه پر هغه فولکلوري موزیک او آوازونو چې په جامعه کې موجود و، خرابات د یو فنی او د یو حرفوي د یو مسلکي موسیقي مرکز و. هغه استادان چې په دې ځای کې د ژوند کوو اکثره د هند په مختلفو موسیقي مکتبونو کې، نو هغوی یو لیده کلاس درلوده. څوک دې دغه پنجاب د موسیقي پیروان و، څوک بیا کته د مدراسو د دغه د اخرني خلک چې په دې خرابات کې ډېر مشهور دي استادان، لکه مادل سنګ چې تاسو به حتمن نوم اورېدلی، سرهنګ به یې ورته ویلی، ډېر لوی سړی و، هغه د پنجاب د مکتبونو پیرو و. نو دوی دا موسیقي ویله، او هغه سلاطین د دې دپاره چې هنر په دربار کې وساتل شي یا حمایه شي، دوی سیمې ته خاصه توجه کوله. په ځینې ځایونو یا هېوادونو کې خرابات بده معنا لري، یعنې خرابات د شبګزران خلکو ځای بولي. دا خرابات ډېر پاک خرابات دي، دلته فقط موسیقي و، تمرین و، شاګردان تربیه کېده. ډېر لوی خلک لکه استاد قاسم چا ته ضد امپریالیستي مبارزاتو کې نه سهم واخیسته، او د دې مشهوره نغمه ده چې په موږ استقلال په جنګ کې ویلې وه: ګرنداني غیرت افغاني هم چون به میدان آمدی میدانیم. یعنی دوی آگاه خلق بود، دوی وطن پرست خلق بود، دوی دیر بایزت خلق بود.
ده خاقلی لایق به خبره چه بخواه ده دوی کور ده خرابات ده کوچه سره نگده ده قاضی په کوچه کی و ده چه نموری پا ماشم توب که حال تا چلی دلی ده سترگولی دلی حالی آورو.
زب لپلار سره یو قبایلی تفل من دل تراغلم، حتی فارسی می نوزده. کدیم کور خوشبختانه حال تا کوچه ده کوچه قاضی ورطوی پزاره کابل که ده خرابات سر نزده ده درخت شنگ و خرابات و ده کوچه دی از اون کابل. نو پا اگه جایی که خرابات و همیشه با چی تره ده تاسی با ده ساز و تبله و درمونی ده وزونه بم اوره ده تمرینات بکه در بیادا افغانستان ده در بار رئیس ده رولنگ سرکل یا حاکمه حلقه کنه متبرین و لیداران و لوی تاجران و اگه خلکی ده آرت و موسیقی سر علاقه مند و دقیقه وقت محدود روشن فکران دوی بخپل و دون و توقفه ایتم ده خرابات نه یا استاد دعوت کهوه اگه بخپل دل درلوده کنه چه کم ربابی و سربوزی کم تبلیچی و سربوزی و نرماندان و دل و سرابه او ده موسیقی و التا ایجا کهده چه و دونه به اسم دی و دو تا چه دعوت کنه ماخام ماخسن به دوی موسیق شو کهوه ترسو و چیز پیده چوبلی او ملا بازانونه کهوه ده ده موسیقی محفل براوان.
او ریتون که ده کابل بانه حصار پا لمن کی پرتی ده غی تنگ کوچه تا مو سر ورخ کرا کرد. ده غی تنگ کوچه ده موتر و شور په سر اخیستی. اوس ده موسیقی ده خواگه غک برزای ده موتر و هارانون آوریدل کیگی. با کوچه که ما مشهور سندرغاره سلطان همه هنگو گد. ده موری ده خرابات کوچه یوله هغه اصلی او سیدون کوچه خده چه طول کورانه هنرمندان دی. نوموری خپل کوچنیواله په همدغه کوڅه کې تیر کړی ده.
په خو داسې چې هر کور کې موسیقي و استادان و، یو کور سم موسیقي و هر کور کې. دلته اوس چې دا دوکانونه ویني، په خو ټول موسیقي دوکانونه و. اوس خلک دلته ګلور شوی ده، د مزار شریف هم راغله دي، د پنجشیر هم راغله دي، د چارکار هم، د جلال آباد هم. خلک اوس ټول هنرمندان نه دي، هنرمندان ډېر لږ پاتې ده، هغه کوڅه هغه خوند نشته.
تاسو سره به دغه پوښتنه حتمی وي چې د دغه کوڅې اصلي اوسیدونکي څوک و. دا هغه پوښتنه ده چې د خرابات کوڅې وکیل هنرمند سلطان هماهنګ به د خپل نسب د لړۍ په بیان سره ځواب کړي.
سلطان احمد، ولد حاجی غلام احمد، ولد طلا محمد، ولد لال محمد، ولد کاکه، ولد سلطان محمد. نیکه چې زما و سلطان محمد و زما په نوم باندې، هغه د پاکستان دلته راغله د یو ګروپ موسیقي نه چې د استاد سرنګ پلار و، د استاد رحیم بخش نیکه و، د هغه کسان دلته بیا حکومت وخت د دې کورونه وړکه بیا ژبه ده په هر محیط کې باندې چې اوسیږي سړی هغه ژبه زده کوي.
د اکاډمیسیان سلیمان لایق سره د مرکې پر مهال د هغه له خولې یوه جمله ووته: انقلابونه سیلابونه دي. دا چې په تیر شوي سیلاب کې خرابات کوڅې کوم پور پرې کړی، له ښاغلي لایق څخه به یې واورو.
او انقلابونه لکه سیلابونه داسې دي چې راشي په دې پسې نه ګرځي چې دا جومات ده، دا خرابات ده، دا هر شی دي. او دغه انقلاب چې دلته راغی، خرابات په دې پروسه کې متاسفانه خراب شو. په ټوله معنا اده خرابوی خراب آبادی لانه ده شروع سنه.
اکادمیسن لایق زیاتوی چه په هیواد کی جګړو د کابل د خرابات کوڅې پر موسیقي ډیره بد اغیزه کړی ده. د خرابات د کوڅې د هنر د بن ګلان څلول مړاوي شول او د تازه کیدا لپاره یې څه پکار ده.
زړه څومره په کوچ دې دولتونو خرابات یو سیمه چا دوی لري دغه جلا کړی وای دوی سره کومک کړی وای چې واکن د ارت موسیقي د پاره د فامیلونو دوباره دې پجای شي. خو هم څوک مرزایان څوک چولې دې چې دی موسیقي کې نه دی پاتې څوک مهاجر شو مثلا هغه آرشم تبلچی لاړ اروپا ته کومه پیښه ور وسه ډېر لوی استاد هند هند د ډېرو قوي تبلچیانو سره د انصاري کوی سوی بل لوري واصف مې د ما په لندن کې ولیدی ما پوښتنه ځینې وکړه هغه بیچاره هم ډېر تعصب کوو چې د موږ د هنر دپاره اصلا په افغانستان کې زمینه نه ده پاته. زه داسې یو اغم لرم دې ته یو کوچنی بیت چې ما په هغه کې ویلي چې د هندوکش د باران هر قطره مخ په اټک او اباسین درځي دلته د تللو بله لاره نشته هر څه چې خوځي لکه سین درځي حتی دغه راد د افغانستان د هندوکش ته درونه انتقال سوی ده هلته بیا پوخ سوی ده او قوي سوی ده او شاخو پنجې پیدا کړي دا وایي د هیاسي دغه خلک چې اوس پراګنده شوي دا څراغ چې لا نه ده مړ سوی باید دوی بیرته دغه فعال کړي او له بدو بادونو نه یې وساتي.
خو ګوریدونکو د خرابات کوڅه اوس هغه پخوانی رنګ نه لري، دا ځکه چې اوس په دغه کوڅه کې د پخوا په څیر موسیقي په مستۍ نه راځي. دلته اوس یوازې هنرمندان اوسي او د سندرو ویلو لپاره یې د کابل ښار په نورو سیمو کې ځانګړي دفترونه پرانیستي. د هنر د ودې په هیله نننۍ خپرونه تمامو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو